مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه سره زه رضوان مراد له تاسې سره یم. په دې خبرونه کې اوري چې ځینې لویدیز خبری اژانسونه وایي چې په کابل کې د یو موقته حکومت د جوړېدو لپاره خبرې اترې په زور او شور سره روانې دي. دغه راز ټاکل شوی چې څو شېبو کې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د مشر جان کیری او د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي خبری کانفرنس هم پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو، سیاسي تحولاتو او امنیتي پیښو په اړه په روانه خبرونه کې درته رپورټونه او مطالب لرو، خو په سر کې له مجاهد جواد څخه د افغانستان د دې مهال مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې ښایي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شي. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ په کچه نومي سیمه کې نن په یو ملکي موټر ماین الوتی چې دوه تنه ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې وایي چې د راپورونو له مخې د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو یو مهم سنګر ځای نیولی دی. دا خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې ښایي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن یو غړي فضل احمد مانوي نن ازادي راډیو ته وویل چې که له کومې سترې تخنیکي ستونزې سره مخ نه شي نو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې ممکن اعلان کړي. ښاغلي مانوي دغه راز وویل چې دوی د انتخاباتي بهیر په اړه د انتخاباتي شکایتونو له کمیشن څخه هم د ارزونې وروستی راپور ترلاسه کړی دی. دغه راز ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس حامد کرزی به هم په راتلونکو څو شیبو کې د انتخاباتو په اړه خبرې وکړي چې د دغې خبرې غونډې بشپړ جزئیات به وړاندې په خپرونه کې واوري. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ په کچه نوې سیمه کې نن په یو ملکي موټر ماین الوتی چې دوه تنه ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د هلمند والي ویان داود احمدي ازادي راډیو ته زیاته کړه چې په همدې ولسوالۍ کې دوه مړي هم نن موندل شوي دي چې په سر وشتل شوي وو، خو هویت یې نه دی څرګند شوی. طالبانو ته دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په بغلان کې د دوی د روانو عملیاتو په ترڅ کې د دغه ولایت له مختلفو سیمو څخه طالبان شړل شوي دي. د دفاع د وزارت لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې د دغه عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د یو قومندان له کور څخه په زیات اندازه مهمات هم ترلاسه شوي دي. اعلامیې زیاتوي چې مخالفینو له دولتي ځواکونو سره مقاومت نه دی کړی او مخکې له دې چې دوی ورورسیږي له سیمې تښتېدلی دي. په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هم د نامنیو ګنرپ له شمالي ولایتونو څخه هم د نامنیو ګڼ راپورونه راغلي دي او دا سندخني موجود دي چې د نامنیو لمن د افغانستان له جنوب څخه وا شمال ته هم غځېدلې ده. چارواکي وایي چې د خوست ښار په ختیځه برخه د لټنو په سیمه کې نن سهار د تلفیز وکونو په غزمی باندې یو ماین الوتی خو مرګ ژوبله نه لري. د تلفیز وکونو مطبوعاتي مسولینو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چودنه کې یو پوځي موټر ځانمن شوی دی خو سرتیرو ته یې مرګ ژوبله نه ده. وخت طالبانو د پیښې مسولیت په غاړه اخیستی او زیاتوي چې سپاره ټول سرتیري وژل شوي دي خو دولتي ردوي. اخوا د همدې ولایت په یعقوبی ولسوالۍ باندې نن څلور توغندي ویشتل شوي دي چې تلفیز وکونه وایي چاته پکې مرګ ژوبله نه ده. وخت طالبان وایي توغندي په هدف لګېدلې خو د مرګ ژوبلې د دقیق شمېرې په اړه معلومات نه لري. او د امین جان خوسري صرافۍ د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرنیو اسعارو په وړاندې تاسې بدلېږي. یو ډالر 940 افغاني ولس پوله، یو یورو 3 افغاني، یو پاونډ 9 افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني ولس پوله، زر ایراني تومان 940 افغاني ولس پوله، زر پاکستاني کلداري 1500 افغاني. دا د افغانستان خبرونه. اوس پام وکړئ نړیوالو خبرونو ته.
د اسلام آباد په پوهنتون کې بمی چاودنې شوې دي. د پولیسو چارواکو ویلي دي اسلام آباد په اسلامي پوهنتون کې درې چاودنې وشوې. نایتایت شوی راپورونه وایي په چاودنو کې دوه کسان وژل شوي دي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې بمی چاودنې زیاتې شوي او له یو سلاویو څخه زیات کسان پکې وژل شوي دي. له بلې خوا راپورونه وایي پاکستاني ځواکونو د جنوبي وزیرستان په تهاجمي حملو کې د طالبانو یو مرکز نیولی. امنیتي چارواکي وایي عسکرو د جنګي جټ الوتکو او توپونو په ملتیا تېره شپه د کوټکي ښارګوټی ونیوه. د پاکستان پوځ وایي د یکشنبې د ورځې راهیسې تر اوسه په عملیاتو کې اتاب یا وسله والا او نه عسکر وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي له عملیاتو څخه خوښ دی خو د اغېز په اړه قضاوت یې لا وختي دی. د قرغزستان صدراعظم ایګور چودینوف نن استعفا وکړه. حکومت وروسته له هغې ړنګ شو چې جمهور رئیس قربان بیګ باقیف د یو شمېر دولتي ارګانونو د لرې کولو په شمول په خپلې ادارې کې د سترو بدلونونو اعلان وکړ. باقیف د حکومت استعفا منلې ده. د جمهور رئیس ویان ازادي راډیو ته وویل واکمن ای کی جول ګوند به په خپلې غونډه کې د راتلونکي کابینې په اړه بحث وکړي. چودینوف د 2001 میلادي کال دسمبر میاشت کې د پارلماني انتخاباتو له شخړې وروسته د صدراعظم په څوکۍ ټاکل شوی و. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس توکیو ته رسیدلی چې د جاپان له نوي حکومت سره د افغانستان په عملیاتو کې د همکارۍ په شمول په امنیتي مسلو خبرې وکړي. له تېرې میاشتې راهیسې چې د جاپان کیر اړخه ګوند واک ته رسېدلی رابرټ ګیټس د جمهور رئیس اوباما د ادارې لومړنی لوړرتبه مشر دی چې جاپان ته سفر کوي. د جاپان نوی حکومت ویلي داسې ډیپلوماسي به غوره کړي چې په امریکا باندې تکیه کمه شي. د توکیو حکومت دغه راز ویلي د راتلونکي جنوري میاشت کې به د هند په سمندر کې د جاپانیو بیړیو لخوا د افغانستان د عملیاتو لپاره د ائتلافي ځواکونو الوتکو ته د تیلو ورکولو ماموریت هم ختم کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د سپاه انقلاب په چارواکو باندې د وژونکي حملې غړي په پاکستان کې اډه لري. منوچهر متقی د ډلې نوم وانخست. خدای وویل چې د دغې ډلې غړي په منظم ډول د پاکستان او ایران د پولې له مقرراتو څخه سرغړونې کوي او د ایران په خاوره کې حملې ترسره کوي. ایرانیو چارواکو په سیستان بلوچستان ولایت کې د یکشنبې د ورځې ځان وژونکي حملې پړه چې لږ تر لږه 240 کسان پکې ووژل شول په سنی یاغي ډلې جندله اچولې ده. د ایران خبری رسنیو نن وویل په وژل شوو کې 15 ساعتونکي هم شامل دي. حمله هغه مهال وشوه چې د سپاه انقلاب چارواکي له قومي مشرانو سره غونډې ته روان ول. ایرانیو چارواکو پاکستان، امریکا او انګلستان په حمله کې په لاس درلودلو تورن کړي دي. د هیوادونو په حمله کې هر ډول دخالت رد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالباسط نن وویل د حمله هغو ځواکونو کړي چې غواړي د ایران او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم چې په ویانا کې به نن د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د ایران د هستوي پروګرام په اړه خبرې هم دوام وکړي خو اسلامي جمهوریت به د هستوي ټکنالوژۍ لپاره له خپل قانوني حق څخه تیر نه شي. منوچهر متقی دغه راز وویل. فرانسه چې وایي ایران ته به د هستوي سونګ مواد برابر کړي د ویانا په خبرو کې د ګډون اړتیا نشته. متقی وایي دوی به له روسیې او امریکا سره چې مخکې ایران ته د هستوي سونګ موادو برابرول منلي وو خبرې وکړي. د ایران د هستوي وسلو په اړه دا خبرې چې د دوشنبې په ورځ د اتریش په مرکز ویانا کې پیل شوې د امریکا او روسیې په څنګ کې فرانسې هم پکې ګډون کړی. تمه ده چې په خبرو کې به د هغه وړاندیز په جزئیاتو بحث وشي چې وایي ایران د خپلو یورانیمو د غني کولو لپاره خام مواد بهر ته ولیږي. د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژۍ د موسسې رئیس محمد البرعادي وایي د ویانا د خبرو پیل ډیر ښه و. خو د اسوشیتد پرس خبري اژانس وایي په غونډه کې د دواړو خونو د خپلو دریځونو له څرګندولو پرته بله کومه ستره لاسته راوړنه نه درلودله. د امریکا یو لوړ رتبه دفاعي چارواکي نن وویل متحده ایالات په هغو هیوادونو کې چې د ناتو غړیتوب نه لري د توغندیو د دفاعي سیستم د لګولو کوم پلان نه لري. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال الکساندر ویرشبو په تبلیسي کې دغه راز خبر اعلان ته وویل. واشنګټن په ګرجستان کې د پوځي تاسیساتو او یا کومې اړې د جوړولو په اړه بحث نه دی کړی. روسیې په دې وروستیو کې اندېښنه ښودلې چې متحده ایالات ممکن په ګرجستان او اوکراین کې د توغندیو دفاعي سیستم ولګوي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
څلور بجې او اته دقیقې دي. په داسې حال کې چې د انتخاباتو وړې لا شړې شوې نه ده، لویدیز اشانسونه وایي چې په کابل کې د یو موقت حکومت د جوړېدو په اړه خبرې او سلامشورې روانې دي. تمه ده چې افغان ولسمشر به نن په یو خبري کانفرنس کې د انتخاباتو په اړه خپل دریځ اعلان کړي. په هلمند، قندهار او ارزګان ولایتونو کې درته د وروستیو امنیتي پیښو رپورټونه لرو. د باګرام زندانیانو د دوسیې د څېړلو په اړه هم یو رپورټ اورېدلی شئ. د کابل د پولیسو له مرستیال مشر سره مرکه هم لرو. د پاکستان او د سیمې د وروستیو حالاتو مو خبرو او ازادي او اورېدونکي ونیس پروګرام بیا د خبرونې په دوهمه برخه کې اورېدلی شئ. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورې. په کابل کې د یو موقت حکومت د جوړېدو وړاندې شوی دی. دا خبره وروسته تر دې رابرسره شوې ده چې ویل کېږي د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو د کمیسیون له لوري د درغلیو له څېړنې وروسته د حامد کرزي رای تر 50% کې لګې شوې دي. په دې اړه احمد شیبر رپورټ وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې د افغانستان د ولسمشري انتخابات په دې لور روان دي چې په دغه هیواد کې یو موقت حکومت جوړ شي. اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې ویل کېږي چې دوهم ځلي انتخابات په راتلونکو څوونیو کې د سړي حواله عمله ګران دي چې ترسره شي. وروسته تر دې چې د دوشنبې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون د ولسمشر حامد کرزي د رایو یوه لویه برخه باطله اعلان کړه، دې ته زمینه مساعده شوه چې دوهم ځلي انتخابات د ولسمشر کرزي او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ ترسره شي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت په وینا د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کيري په کابل کې نن بیا له ولسمشر کرزي سره ولیدل. له څو ورځو راهیسې دا پنځم ځل دی چې جان کيري له حامد کرزي سره خبرې کوي. جان کيري نن له ډاکټر عبدالله سره هم خبري وکړي. اسوسییټډ پریس اژانس سرګندوي چې په راتلونکو ورځو کې پر ډیرو غرونو واوري ووري او د افغانستان په شمال کې په ګڼو ځایونو کې د انتخاباتو ترسره کېدل سخته کیږي. نو بله متبادله لاره دا ده چې یو موقت حکومت جوړ شي چې تر اوسه د دې حکومت بڼه نه ده روښانه شوې او شاید څو اونۍ او یا هم میاشتې وخت ونیسي چې پر دې حکومت موافقه وشي. د موقت حکومت په برخه کې د ډاکټر عبدالله ویاند فاضل سانچارکی وویل چې دا ډول حکومت له قانون سره سم حکومت نه دی. که څوک د داسې حکومت د جوړېدو وړاندیز کوي باید سم مواجه دلایل وړاندې کړي. ښاغلی سانچارکی دا څرګنده نه کړه چې څه ډول دلایل د ډاکټر عبدالله لپاره د منلو دي. د ډاکټر عبدالله ویاند زیاته کړه چې ښاغلی عبدالله لا هم د دې ملاتړ کوي چې د دوهمې مرحلې انتخابات ترسره شي. فاضل سانچارکی بیا وویل دوی ته دا د منلو نه ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې دې حامد کرزی مشر وي او بیا دې د هوا د خرابۍ لپاره په پسرلي کې دوهم ځلي انتخابات ترسره شي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې د امریکا متحده ایالاتو به د موقت حکومت چې واک پکې ویشل شوی وي ملاتړ وکړي، خو د دې وړاندیز ترڅنګ یو شمېر نور وړاندیزونه هم د قدرت د خلا د ډکولو لپاره په افغانستان کې مطرح دي.
وامریدل چې په کابل کې د یو موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز شوی دی. دا خبرې په داسې حال کې په زور شور سره روانې دي چې تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغه رپورټ په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی چې تیره ورځ د انتخابات د شکایتونو کمیسیون دغه ادارې ته سپارلی دی. دغه راز تمه کېږي چې په راتلونکو څو دقیقو کې به د افغانستان جمهور رئیس او د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو مشر جان کیری یو خبری کانفرنس کې د اټکل پر اساس د افغانستان د انتخاباتو په اړه څرګندونه وکړي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون مشر وایي چې دوی د انتخاباتو په ترڅ کې د درغلیو په اړه خپل پلیټنې او خپل رپورت د اصولو او ټاکل شوو معیارونو پر اساس جوړ کړی دی. نوموړي ویلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو د نتیجې اعلان اوس د خپلواک کمیسیون کار دی. په دې اړه پام وکړئ د نوري اسنوري رپورت ته.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د جمهوریت ریاست په لاندمنو انتخاباتو کې خپل څېړنې دفاع وکړه. د ورسله هغه چې د حامد کرزی د انتخاباتي کمپاین مسولینو پر دغه څېړنې انتقاد کړی او هغه نادرسته بللې ده. ګراند کیپن له رويټر اژانس سره په مرکه کې د درغلیو په اړه د خپل څېړنې په اړه چې راپور یې پروند د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره زیات جزئیات په ډاګه نه کړل. خو د هغه څرګندونو وروسته د امریکا د نړیوال ډیموکراسۍ څارونکو وویل چې د انتخاباتو دوهم پړاو ته اړتیا ده، ځکه د درغلیو د داوړو څېړلو وروسته د کرزی رایې په سلو کې له 500 راکمې شوې دي. خغل کپن له رويټر سره په مرکه کې وویل دای پوره دا ډېر چې په انتخاباتو کې درغلیو په اړه څېړنه په شفاف ډول ترسره کړي ده. هغه زیاته کړه په دې اړه چې په څه ډول درغلیو د ادعا په اړه څېړنه وکړو زموږ ته لار واضح و او د طرز العمل له مخې مو دا پروسه بشپړه کړه.
We're really not concerned about that. I mean, we did our job in terms of coming up with these different coefficients.
پایقت کوم په دې اړه اندېښنه نه یو چې آیا د انتخاباتو دوهم پړاو ته اړتیا ده کنه. زما مقصد دا دی چې زما وظیفه دا و چې دغه مختلفو ضریبونو نتیجه ترلاسه کړو او اوس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت دی چې دغه معلوماتو پر اساس نتیجه تنظیم کړي. خغل کپن وویل اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پورې اړه لري چې دغه نتیجو په اساس پریکړه وکړي چې د دوهم دور انتخاباتو ضرورت شته چې په دوهونه یو کې باید ترسره شي کنه. خغل کپن وویل د درغلیو د څېړنو د پروسې په جریان کې د مهمو کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو له مسؤلینو سره په وار وار کتلي او هغوی ته د خپلو څېړنو په اړه معلومات ورکړي دي. کپن وویل د څېړنو په ترڅ کې معلومه شوه چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتو په بهیر کې درغلي شوې او زیاته کړه د درغلیو د کټګوري په اساس د درغلیو فیصدي له 500 اوړي او حتی په ځینو مواردو کې په سلو کې تر 90 پورې راسي. هغه وویل د باطل شوو رایو دقیق شمېر نشي ویلی، ځکه د په وینا د کمیسیون د طرز العمل له مخې په مجموع انتخاباتي مرکزونو رائے باطل کړی دي. په همدې حال کې په کابل کې ملګرو ملتونو د دفتر ویان علم صدیق وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د څېړنیز راپور له بشپړېدو وروسته هیله مند دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راپور په اساس اجراءات وکړي او ژر تر ژره وروستۍ نتیجه اعلان کړي. خغلی صدیق په کابل کې په یوې خبری غونډه کې وویل چې د انتخاباتو د دوهم پړاو ضرورت رامنځته شي، نو د ملګرو ملتونو اداره چمتو ده چې د انتخاباتو له کمیسیون سره د انتخاباتو د دوهم دور په ترسره کولو کې مرسته وکړي.
Preparations are already well underway for a runoff. All the voting materials that are required.
د دوهم دور انتخاباتو لپاره سره له اوسه ترتیبات نیول شوی دی. د دوهم پړاو لپاره د رای ورکولو د ارتیا ول ټول مواد په هیواد کې موجود دي او کله انتخابات خپلواک کمیسون پریکړه وکړي چې د انتخاباتو بل دور باید تر سره شي، نو د موادو د لیږدولو پروسه به راتلونکي اونۍ پیل شي. تر هغه ځایه چې په ملګرو ملتونو پورې مربوط ده، په دې هیواد کې د دوهم ځل انتخاباتو د ارتیا په صورت کې موږ آماده یو چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره همکاري وکړو. اوس د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون پورې تړلې ده چې د اسد د 9 نیټې د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په دې ورسیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پریکړه وکړه چې د باګرام په زندان کې د ټولو بندیانو دوسیه وسیړي. په دې حق له افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون او د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان غواړي چې په دې څېړنو کې باید د دوی مسلکي غړو او همدارنګ د افغانستان د دولت استازیو ته هم برخه ورکړ شي، او کننو دا به د هغوی په وینا د بندیانو قناعت حاصل نکړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بشر د حقوقو دفترونه او ګڼ شمیر مدني ټولنې وایي کومې سیړنې چې د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت د باګرام په زندان کې د بندیانو د دوسیو د سیړلو لپاره ترسره کوي، باید د دوی کارپوهانو او د هیواد د عدلي ورګانونو استازیو ته پکې هم برخه ورکړی شي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند نادر نادری د سه شنبې په ورځ د ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې لپاره چې د بشر د حقونو د دفترونو او ټولو بندیانو قناعت حاصل شوی وي، ګمارل شوی کمیټه باید افغانستان قوانین، د بشر د حقونو اصول او ټول نړیوال نورمونه په پام کې ونیسي. خاغلی نادری وویل
د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ډیر د مخکې څخه د دې غوښتونکو و چې د دغه زندانیانو په هکله جدي تحقیقات وسي، همداراز دوی ته د مدافع وکیل چانس ورکول سي، همداراز که چیرې د دوی دوسیې څېړل کېږي زموږ مسلکي کسان افغان کارپوه او حقوقدانان باید هلته وي چې دغه دوی ته حقوقي مشورې ورکړي، همداراز د دوی دوسیې د څېړلو د پروسې څخه یې نظارت وکړي.
په امریکا کې د اوباما د حکومت د جوړېدو لږ موده وروسته د هغه هیواد د دفاع وزارت یو کمیټه وګمارل چې د کابل د باګرام په زندان کې د ټولو بندیانو دوسیه په غور سره لسره وسیړي. د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان رئیس لالګل وایي چې سره له دې چې بندیانو ته دا حق ورکړل شوی دی چې د ګمارل شوی کمیټې له امریکایي مشاور سره خپلې ستونزې شریکې کړي، خدا چې تر څنګ افغان مشاور نه دی ذکر شوی دا هم د بندیانو قناعت نشي حاصلوله. خاغلی لالګل وویل
دغه اقدامات چې په وروستیو وختونو کې د امریکا د دفاع وزارت د خوانه شوې دي دا موږ کافي نه بولو. باید بندیان مدافع وکیل ته لاسرسی پیدا کړي، بندیان باید شاهدانو ته لاسرسی پیدا کړي، تر څو پورې خپل تور په یو عادلانه محکمه کې د دینه دفاع وکړي. نو موږ دغه ټول ستونزې د دوی سره شریکې کړي دي. دا چې اوس د ځین اقدامات په لار چولې دي موږ دې ته هرکلی کوو، خو موږ دا کافي نه بولو. باید اساسی بدلونونه د بندیانو په اړوند باندې، د اسیر کولو په اړوند باندې دوی باید اساسی بدلونونه په خپل پالیسیو کې رامنځته کړي.
د ځینو کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو راپورونه وایي چې د باګرام په زندان کې ډیر ځلې له بندیانو سره د منل شوو اصولو خلاف عملونه ترسره او شکنجه شوي دي، چې په نتیجه کې بندیانو په اعتراضونو او اعتصابونو هم لاس پورې کړی دی. خو اوس چې د امریکا د دفاع وزارت د دې زندان د بندیانو د دوسیې او سیړلو ته اقدام کړی دی او وایي چې د بندیانو پر ټولو ستونزو به غور وکړي، دا به د دوی له سیړلو او اقداماتو وروسته څرګند شي.
www.azadiradio.com
د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په 50 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام 100.5 چپا په صفا ډول باورای. په کابل کې پولیس هیلمن دي چې د خلکو د همکارۍ په بدل کې خلکو ته د انعام ټاکل به د همکارۍ سطح لوړ کړي. د کابل د امنیت قمانداني مرستیال جنرال خلیل الله دستیار ازادي راډیو ته په یو مرکه کې ویل چې دا اقدامي وروسته راغې وکړ چې د ښار په ځینو سیمو کې مشکوک فعالیتونه محسوس شول. د ازادي راډیو خبریال له ښاغلي دستیار سره مرکه کړې او نوموړی وایي
په دې وروستیو وختو کې دښمن یو څه تحرکات لاس پورې کړل چې تاسې یو څه نتایج ولیدل. یو دوه انفجار او یو څو یو ترور ساحه د ځنې حوزې چار کې نو د دغه د مخنیوي لپاره د کورنیو چارو وزارت جنرال جلالت معاف وزیر صاحب او امنیتي مهم صاحب قوماندانۍ ځنې 101 اسمایي کابل ده په ګډه تصمیم ونیول چې د خلکو مشارکت راوبلل شي د امنیت په تامینولو کې.
د سر څه تاسو خپل مخکینو سرګندونو کې اشاره وکړه چې البته دا یک تمرس له هغه شوه چې ځینې خوځښتونه په کابل ښار کې محسوس شول. د کورنیو چارو د وزارت لخوا کوم اعلان خبر شوی ده؟ په هغه کې هم د کابل ښار ځینې نواحي داسې بوګوته شوی دي چې هلته مشکوک فعالیتونه پستر ګوښوي دي. ستاسو په نظر باندې چون امنیتي چارې مستقیما ستاسو په غاړه دي، څومره جدي ګواښ موجود دی په کابل ښار کې د امنیت لپاره؟
داسې یو اندازه ونول موجود نه دی، دا یو څپه ده. یو وار را پیدا شي بیا پولیس هغه لمنځوي سي سرکوبي کی بیا وزن نارمل شي بیا یو مدد وروسته داسې یو څپه غوندې را پیدا شي او بیرته ورک شي.
تاسو په خپل فعالیت که داسې څه مشاهده کړی ده او آیا ستاسو اقدامات په دې برخه کې موجود و؟ ځینې کسان مو نیولی دي په دې تړاو؟
بله، اوس موږ د یو جنایتکار باند لوی مشر چې دا خلک خصوصا هغه شتمن خلک یې ځوراوه او هر کله یې ټلیفونونه یې ورته کول که چا بیا او پیسې ترې نه غوښتې او چې بیا کله پیسې یې نه ورکولې ورته، بیا نو د ده هغه مشخص چریکان موجود و په کابل کې او دوی هغه کور ته به ورتلل او یو بمې دستي د هغه په کور کې به یې ورتول چې دغه یو تشویش خلکو پیدا کړو. او موږ د خلکو د بدریغ همکارۍ په اساس باندې د بغلان په ولایت کې دغه سړی هم پیدا کړ، چاپیر هم کړ، ماسر هم کړ او د هغه نه تر څنګ څو موده مخکې بګرامۍ کې هم درې څلور نفر ډېر قوي خلک چې هغوی په دې وروستۍ انتحاري عملیاتو کې لاس لرلی هغوی مو هم نیولي دي.
له کله راهیسې چې دا اعلان شوی دی، البته دا همکارۍ په بدل کې چې کوم انعام ورکول کېږي، د خلکو غبرګون په څه ډول و دغه اقدام ته؟ هیله بخونکی دی خلک به همکاري وکړي؟
متاقنم چې خلک زمونږ ډېر رپیدنه خلک دی، دوی ډېر ستونزې لیدلې په دې وطن کې، ډېرې خواریګانې لیدلې دي. زه بیخي متاقنم چې دوی څنګه چې پیدا کړي حتما پولیس ته خبر ورکړي، ځان او خپل دوستان او خپل وګړي د دې جنجال نه خلاصوي.
اوسني اقدامات ستاسو په څه ډول دی؟ که دا د خلکو د همکارۍ موضوع یو خوا ته پرېښودل شي، په خپله پولیس په دې برخه کې څه ډول تیاری لري؟
تاسو په جریان کې هستئ چې موږ اوس کابل ښار په څلور امنیتي کړیو کې ویشلي دي. یو دننه په خپل دی مرکزی کړی دی، دویمه کړی دی او زو په سطح دی، درېمه کړی په سرکویو کې دی چې د غرونو په څوکو کې دی، او څلورمه هغه اپراتیفي یا کشفي پوشش دی چې موږ د تاسو وینې پوستي ښار کې مچولی دي. څنګ د پوستو کې زموږ تصفیوي عملیاتونه د څارنوال په کومک باندې هر ورځ د کابل په یو ګوټ کې دا مختبی ول کېږي. امنیتي ملي خصوصا ریاست امنیت کابل په دې کې مطلقا سل په سلو کې موږ سره همګام حملاست او بیا کچيري ساحلک پراخه یا لري وي هغه بیا فرقه 101 کې وزارت دفاع او ګارنیزون د کابل یا مرکز امنګي د کابل دی هم موږ سره په دې تشکیل کې مسایل لري. موږ د دې نه ډېره مانون کیو ځکه چې په ډېرو خاصو وظایف کې موږ سره ډېری حکومتنه کړی دي.
د کابل د امنیت قمانداني مرستیال جنرال خلیل الله دستیار چې د ازادي راډیو خبريال ته په کابل ښار کې د امنیت د وضع او د غرس د امنیتی تدابیرو په اړه معلومات ورکول.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ملي اقتصاد کمیسیون د سه‌شنبه پر خپل غونډه ته د افغانستان د کورنیو چارو او مالی وزارتونو چارواکي راغوښتي وو او په لویو لارو کې له سوداګرو څخه په غیر قانوني توګه د پیسو د اخیستو په موضوع له هغوی څخه خبرې اغوی سره خبرې او بحثونه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د لا همکاري او دښمن ترڅنګ ویل چې د دغه ستونزې د حواري په برخه کې یو شمېر عملی ګامونه هم پورته شوي دي. اجمل تورمن او نور تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت په چوکاټ کې یو نوی کمیسیون ته دنده سپارلې څو په لویو لارو کې له سوداګرو څخه په غیر قانوني توګه د پیسو د اخیستلو موضوع وڅېړي او په دې برخه کې له سرغړوونکو سره قانوني چلند وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال پاسوال منیر منګل د سه شنبې په ورځ د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون ته وویل چې دغه وزارت د افغان سوداګرو د سوداګري د چارو د پراختیا په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو عملي ګامونه پورته کړي دي.
ما به خاطر از اینکه تجار ما با سهولت
دیوی منتدل پاره چې زموږ سوداګر خپل مالونه په سم ډول انتقال کړي په بندرونو او لوی لارو کې لستونز سره مخ نشي او له دوی څخه په غیر قانوني ډول پیسې وانخستل شي یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی دی او دا کمیسیون دنده لري چې دغه مسایل وڅېړي. واقعا په دې برخه کې اصلاحات رامنځته شوي دي او موږ غواړو چې نور هم چارې سمې شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په لویو لارو کې د سوداګرو له مالونو څخه په غیر قانوني ډول د باج اخیستلو موضوع ګڼ شمېر سوداګر په غوسه کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د معلوماتو له مخې یوازې د تلیفون له لارې نږدې 2000 سوداګرو په دې اړه خپل شکایتونه له دغه وزارت سره ثبت کړي دي. خو د افغانستان ولسي جرګه وایي په دې برخه کې لا هم د مختلفو وزارتونو لخوا د جوړو شویو کمیسیونو ګډ کار ته اړتیا ده، څو بالاخره دغه ګډه پرېکړه د یوې طرحې په توګه د تصویب لپاره د افغانستان ملي شورا ته وړاندې شي. د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد د کمیسیون مشر عزیز احمد نادم:
فیصله ما به این شد که در نهایت وقتی که پروگرام تکمیل شد
دی وایي زموږ پریکړه په دې شو چې کله پروګرام بشپړ شو نو بیا دې د وړاندیز او یا طرحې په ډول ولسی جرګې ته وړاندې شي او تر تصویب وروسته به هر اړوند وزارت اړوي چې د دغې طرحې له مخې اجرات وکړي. د یادونې وړ ده چې د مخ هم د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د لارښوونې له مخې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګریزو چارو د اسانتیا په برخه کې د یو شمېر وزارتونو د چارواکو په ګډون یوه کمیټه رامنځته شوې وه څو د میوې د راټولولو او خرڅلاو په موسم کې په ځانګړي ډول د سوداګرو ستونزې وڅېړي او د هواري لار ورته پیدا کړي. افغان سوداګر په غیر قانوني توګه له دوی څخه د پیسو د اخیستل تر څنګ دا شکایت هم لري چې په قانوني ډول هم له دوی څخه د مالونو د صادرولو او واردولو پر مهال دومره مالیه اخیستل کیږي چې لګټ نه یې تاوان ډیر وي.
پکتیکا یو له هغو ولایتونو څخه دی چې پراخې کرهڼیزې ځمکې لري، خو د دغه ولایت چارواکي وایي چې دغلته نه د اوبو رسولو صحیح سیستم شته او نه هم بندونه، څو پکتیکا ولایت د غنمو دانو او نور زراعتي محصولاتو لوی تولیدونکي وګرځيږي. د همدې موضوع په اړه امیر بهیر رپورټ برابر کړی.
د پکتیکا ولایت ځایي اوسیدونکو شکایت کوي، وایي وروستیو پرلپسې وچکالیو د دې سیمې د بزګرانو د کرکیلې چارې سختې زیانمنې کړې او د هغوی د غلو دانو پر حاصلاتو هم خورا ناوړه اغېز کړی دی. دوی زیاتوي له دې سره سره چې د دې سیمې خلک پریمانه جاري اوبو او پراخې کرهڼیزې ځمکې په واک کې لري، خو د مرکزي دولت د اوبو او برېښنا او د کرهڼې او مالدارۍ وزارتونو د مشرانو د نه پاملرنې له کبله په تیرو اتو کلونو کې نه د دې ولایت د کرکیلې چارو د پرمختګ لور ته پاملرنه شوې او نه هم د کو د خړو بولو لپاره د اوبو اساسي بندونه او سربندونه جوړ شوی دي. دوی زیاتوي کچېری دولت په پکتیکا کې د پریمانه جری اوبو لپاره چې د کلونو کلونو راهیسې د پاکستان خاورې ته بهیږي اساسي بندونه جوړ کړي، نو په دې کار سره بنې وازه پسلګونه زره جری به للمزمکه په کرهڼیز ځمکه بدل شي، بلکې د ګڼ شمېر ځایي اوسیدونکو لپاره به د برېښنا لازمي اسانتیاوي هم برابر شي. په دې لړ کې د سیمې دوه تنو ځایي اوسیدونکو د نورو په استازیتوب خپل شکایتونه داسې څرګند کړل.
د خوشامند ولسوالی قومي مشر: اوس پکتیکا ډیره پراخه ساحه لري، ټول ولسوالی د زراعت لپاره مساعد ځمکې لري، خو متاسفانه کاریزونه چې قبلي د مونې کګانو کارولي وو هغه کاریزونه د سیلابو له وجې وچ شوي دي، محدود کاریزونه پاتې دي. زیاتره زراعت پلن په واټر پمپ باندې کیږي. دولت تر اوسه پورې که موږ په وار وار موسساتو ته راپور کړی ده، که وزارتخانو ته ورکړی ده، هغه مربوطو مراجعو ته ورکړی ده، هېڅ کومک یې له موږ سره تر نن ورځې پیل نه ده کړی. ابي ریاست ابیاري وزارت زراعت چې هم دا غوښتنه ده چې دلته په هغو ځایو کې چې هغه مناسب ځایونه ورخویو په هغو ځایو کې بندونه سربندونه وتړل سي، هغه د سیلاوو اوبه د واورو اوبه چې هغه کیږي د هغو دپاره ذخیره ګاوې جوړې سي، او هغه عامې دښتې چې تر اوسه پورې دغسې بتي و خرابه پاتې دي، هغو چې د زراعت استفاده وسي.
علي محمد د خیرکور د ولسوالۍ یو قومي مشر: خلک له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي، وچکالي ډېره ده، کاریزونه وچ سوه، ډېرو خلکو له دغه ځایه کډې وکړې، ماجر سوه دې په خاطر چې دلته د ګیز بېګه مړۍ نه لري، د مړۍ په خاطر باندې. ولی صاحبان هم دا پېشنهادونه کړي دي وزارت تا ولول مقامات ته تروسه پوری مفعمل کدا شان دی لیدل
پکتیکا ولی عبدالقیم کټه وځه هم د خلکو شکایتونه پر ځای بولی خدای وای چې په پکتیکا کې د پنځه لویو بندونو تخنیکی سروې بشپړ شوی او د جوړدو لپاره هم اړوند وزارتونو او د پی ایټ ډلې ته ځنګړي وړاندیزونه سپارل شوی دي خو له بده مرغه چې تر دا مهاله د دې مهم او اساسي پروژو د عملی چارو د پیلیدو په برخه کې د لیدو وړ اقدامات نه دي ترسره شوي.
پنځه مهم بندونه د پکتیکا ولایت کې تر کار لاندې د پی ایټ د ټیم له طرفه تر کار لاندې دي چې کارونه پیل شي. خو بند جوړول ډېر اسانه کار نه ده. د یو بند جوړول ډېر زیات پیسو ته ضرورت ده. پکتیکا کې یوازې د پی ایټ ټیم داسې کار کوي او د ایسایډي که چېرته دلته نور دنران موجود وای موږ به دا بندونه پرې تقسیم کړي وو.
د معلوماتو له مخې د پکتیکا په سلو کې پنځه نوي خلک نالوستې دهقانان او مالداران تشکیلوي چې خپلې د ژوندانه لومړنۍ اړتیاوې د کرهنیزو محصولاتو د خرڅلاو د لارې پوره کوي. ویل کېږي څو کلونو پر لپسې وچکالیو په دې ولایت کې د کرکلو چارو ته سخت زیان اړولی چې له امله یې بزګران له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د دې سیمې بزګران وایي که مرکزي دولت ته مرستندوی ټولنې د ژمي تر رسېدو د مخه د دې ولایت د وچکالۍ ځپلو بزګرانو سره د خوراکي موادو بیړنۍ مرستې ونه کړي نو د دې ویره شته چې ګڼ شمېر بېوزلې بزګران د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي او نورو ولایتونو ته کډه شي.
دا مازیګر څلور نیمې بجې شوې دي. جان آقا الکوزی را سره په سټوډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوروي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي د جمهور رئیس حامد کرزي ورته ډاډ ورکړی که چیرې دی د انتخاباتو په دوهم پړاو کې سیالیو ته اړه هم شي بیا به هم د انتخاباتو د قانوني عملیې بشپړ درناوی وکړي. د هلمند د ګرش په ولسوالۍ کې نن په یو ملکي موټر ماین چاودلی او دوه تنه پکې وژل شوي. افغانستان د دفاع وزارت وایي په بغلان کې د دوی په روانو عملیاتو کې د دې ولایت له مختلفو سیمو څخه طالبان شړل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس توکیو ته رسېدلی چې د جاپان له نوي حکومت سره د افغانستان په عملیاتو کې د همکارۍ په شمول په امنیتي مسلو خبرې وکړي. د اسلام آباد په اسلامي پوهنتون کې نن دوه کسانو ځان وژونکي حملې وکړې. لږ تر لږه دوه کسان یې ووژل او شاوخوا شل نور یې ټپیان کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د سپاه انقلاب په چارواکو باندې د وژونکي حملې غړي په پاکستان کې اډه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم چې په ویانا کې به نن د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د ایران د هستوي پروګرام په اړه خبرې دوام وکړي خو اسلامي جمهوریت به د هستوي ټکنالوژۍ لپاره له خپل قانوني حق څخه تیر نه شي. او د قرغزستان صدراعظم یګور چودینوف نن استعفا وکړه.
اوس هم د گاونډي پاکستان د حالاتو رپورټ راخلو. په داسې حال کې چې د پاکستان زرګونه ځواکونه په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو پر سنگرونو خپلو هوایی او ځمکنیو بریدونو ته دوام ورکوي، نن د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په ستر اسلامي پوهنتون کې دوه ځان وژونکي حملې شوي دي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال دغه موضوع په اړه رپورټ برابر کړی.
د اسلام آباد په اسلامي پوهنتون کې نن دوه ځانمرګي حملې وشوې چې لږ تر لږه پنځه کسان پکې وژل شول او دیارلس نور ژوبل شول. د پولیسو د یو مشر طاهر عالم په وینا یوه چاودنه د نجونو په لیلیا او دوهمه د شریعتو په پوهنځي کې وشوه او دواړه حملې ځانمرګي وې. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د افغانستان په ګډون د نړۍ د لسګونو اسلامي هیوادونو پنځه زره محصلین په عصري او اسلامي زده کړو بوخت دي. داسې اوازې وې چې وسلوالې ډلې د پاکستان په لویو ښارونو او مرکز اسلام آباد کې مکتبونه او کالجونه په نښه کولی شي. له همدې ویرې ځینې ادارې تړلې شوې وې. د دغه پوهنتون یو افغان محصل خالد حاتم د ازادي راډیو ته ویل په دې پوهنتون کې څو سوه افغان محصلین هم په بېلابېلو پوهنځیو کې پر زده کړو بوخت دي، خو د ده د معلوماتو پر اساس کوم افغان محصل ټپي یا وژل شوی نه دی.
دلته کسان خو تقریبا کسان ډیر دي، خو اوس د رخصتې وخت دی کنه، نو خلک ځکه هلکان هلته ډیر نه و. د چاودنې نه لاندې یو بله کوټه ده، مطلب خوا ته تقریبا ما صرف شیشې ولیدلې او خلک مولیدل چې په منډه راتله. نور ما خاص شی نه لیدلی. دویم منزل دی او دویم منزل باندې ځینو باندې څنګه وخېږي، نو دغه ځای کې یو ځل نه یو درزو شو. دماکه وشو شیشې دی را ماتې شوي دي او کڼکۍ ګانې سره د پردو و شریه پوهنځي صنفونه دي. د هغې خوا سره شوی افغانان درس وایي. افغانان ټول ملته یو الحمدلله. افغانان ټول
د پولیسو یو مشر طاهر عالم د رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل دوی د دواړو ځانمرګو برید کوونکو د بدن پاتې غړي موندلی دي چې دا مهال د طبي معایناتو یا د ډي ان ای د پلټنو د لارې د هغوی د پیژندګلوۍ هڅه کیږي. نوموړی وړاندې وایي مونږ د امنیت د ساتلو لپاره پوره هڅه کوو. دا ډول بریدونه ډیر د تاسف وړ دي چې په ترڅ کې تعلیمي ادارې په نښه کیږي. زه تر دې مهاله څه نشم ویلی چې د دې حمله تر شا به څوک لاس لري. بل پلو د دې حمله مسؤلیت تر دې غړی چا قبول کړی نه دی، خو د پاکستان په لویو خارونو کې ځان وژونکي حمله په عمومي توګه د طالبانو د غورځنګ لخوا ترسره کیږي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر قمر زمان کایرا وایي پاکستان د بلا په خوله کې ګیر دی. دا یو بلا ده چې وزیرستان کې زموږ د عملیاتو په غبرګون مخې ته راغلې ده. موږ دا انګېرله چې طالبان دا ډول ځوابي بریدونه کولی شي. زموږ امنیتي ځواکونه د ولس په مرسته دا ډول بلاګانو د مخنیوي ظرفیت لري. په اسلام آباد کې دا چاودنې وروسته لاغې ترسره شو چې د پاکستان فوج په وزیرستان کې په لویه پیمانه د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. په تیرو څلورو ورځو کې د سلو نه د زیاتو طالبانو د وژلو او د طالبانو د څو مهمو سیمو د نیولو دعوه د پاکستان د حکومتي چارواکو لخوا شوې ده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
لدینه مخکې چې د افغانستان په اړه یو ریپورت راخلو، په سیمه ییز حتی د روانو حالاتو په باب یو بل مطلب هم درته لرو. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ازبکستان د وسلوال اسلامي تحریک څلور مشکوک غړي وشلي او یو تن نیول دی. دا کسان د یکشنبه د ورځې په عملیاتو کې د فرغانه د درې په یو داسې سیمه کې چې مذهبي کړۍ زیات فعالیتونه لري وشل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د ریپورت جزئیات فرشته جلزه اوروي.
د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د عملیات د فرغانه په ناکراره سیمه کې چې له ازبکستان او قرغزستان سره په ګډ سرحد کې پرته ده ترسره کړی دي. د رپورټونو په حواله په فرغانه کې د عملیات په سیمه کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د فعالیتونو په اړه د تشویش د موجودیت څرګندونه کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت ویان محمد الله اسد الله یوف ازادي راډیو ته وویل چې د عملیاتو درې ساعت دوام وکړ او د دوی یو عسکر پکښې زخمی شوی دی. وستوال په فرغانه کې په یو کور کې پټ شوی و. اسد الله یوف زیاته کړې چې د تاجکستان امنیتي ځواکونو په دې عملیاتو کې د وسلو او چاودیدونکو موادو یو وړه زیرمه هم موندلې ده.
یک پلیمیتی کلاشنیکوف، سه اوتوماتی کلاشنیکوف، دو تاپونچه مکاروف و مقدار زیادی تیرهای گوناگون تامغا، اینچنین اورینجاکو دریافت و مصادره کرده شد.
د دوشنبه په ورځ د دې عملیاتو د پایل په وخت د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دا کسان د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي او ورسره ملګري تاجکان دي. د اسفرا د شارت سرنوال عارف عمروف د دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د 2006 کال راهیسې د پولیسو د یو لوړ رتبه افسر د وژلو په تور تر تعقیب لاندې وو. د سرنوال په وینا له نیول سویو کسانو تحقیقات روان دي او تر بشپړېدو مخکې به یې جزئیات نه خبروي. دا کسان د عملیاتو تر پایل یو نیمه مخکې له قرغیزي ځواکونو سره تر لنډې وسلوال.
قدر من اوریدونکو، احمد شیبا په کابل کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی، د غراز د امریکا د سنا د مجلس د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر جان کيري خبري کانفرنس ته څرګندونه کوي. په دې اړه به تاسو ته تازه معلومات درکړو.
ورونو او خویندو، ډیر خوشاله يم چې نن زموږ سره د امریکا د متحده ایالاتو یو ډیر برجسته شخصیت شغلی سنټر کيري حاضر دی. لکه چې تاسو ټول اطلاع لري، شغلی سنټر کيري د امریکا په مخکنی انتخابات کې د ریاست جمهوری کاندید و، چې د وخت چې موږ دوی خبرې سره کولې د امریکا د خلکو 6 میلیونه رایه د ځان کړې وې. او نن د امریکا د سنا د خارجي رابطو د کمیسیون مشر دی او ډیر سپیکیج دوست زموږ سره میلمه دی. خدای راولي او شغلی کایادی هم پیژنی چې د ملل متحد خاص استازی دی.
د افغانستان ولسمشر څرګندونه مو واوریدلې چې همدا شیبه له خاغلی جانکری سره یو ځای په ګډ خبري کانفرنس کې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر د غراس له جانکری سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاصه سازه کې اړه هم ښکاری. د غراس په کابل کې د امریکا سفیر اکنبری هم موجود دی. تمه کېږي چې افغان ولسمشر به په دې خبري غونډه کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه چې ټول خلک او نړیواله ټولنه ورسره په بې صبرۍ سره منتظر دي څرګندونه وکړي او خپل دریس به د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د ریپورت په اړه څرګند کړي.
خبري اس نن د افغانستان د انتخاباتو مستقل کمیسیون کوم کتر اوس خبر نه زبوم خبر کم خپل اعلامیه صادر کړه او فدی کې د افغانستان د پاره د دوهم راوند انتخابات اعلان کړه چې پر 14 د عقرب د کوم تاریخ اعلان کړی دی تاریخ شاس پښتون بیا کوم انفورمیشن بخوریم یا کاپی کنید با مطبوعاتم بتین نه البته خبر ندارم با تاریخ 16 ماه عقرب سال روان راوند دوم انتخابات اعلان کردن ما ای اقدام کمیسیون مستقل انتخابات یک اقدام قانونی و برحق می دانیم در مطابقت به قانون اساسی افغانستان است و بر منافع ملی افغانستان و بر تحکیم دموکراسی و مردم سالاری کشور ما یک قدم عمده به طرف پیشرفت و تحکیمش است خوشبختانه و انشاءالله تعالی که 14 روز از امروز به بعد به زودی سپری میشه انتظار ما کوتاه میشه و باز مردم افغانستان به پای صندوق های رای میرن تا در بین دو کاندید که بالاترین آرا را گرفتن انتخاب خود بکنن از او کاندیدا خوشبختانه یکیش مست و کاندیدگی هم دکتر صاحب عبدالله هستن برشان آرزوی سعادت و کامیابی میکنیم و قسمی که در کمپین و مبارزات انتخابات اول ما تمام کاندیدا بسیار به خوبی و بسیار به وطن دوستی و بسیار به یک روحیه عالی رفتن به مبارزات انتخاباتی خود آلمدی 14 روز مبارزات انتخاباتی می باشه اگر کردیم ولی این دوران که ما از میگذاریم یک دوران تاریخی است بر افغانستان به همون وقت نمیشه
بله د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو پر خپل دریس سرګند کړ او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون اعلامیه ولسول چې په هغه کې انتخابات دوهم ځل توستل شوې دي او د خاغلی کرزی په وینا د عقرب میاشتې په 14 نیټې باندې انتخاباتو دوهم دوره تر سره کیږي ولسمشر کرزی ویل چې د او ډاکټر عبدالله به په دغه انتخاباتو کې خپلو کې سیالي کوي خاغلی کرزی د افغانستان له خلکو غوښتل چې څه رقم د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې هغوی ګډون کړي دوی دې په دوهم مرحله کې حملات شي او خپل مشر او خپل زعیم دی وټاکي د افغانستان ولسمشر خپل سرګندونو کې دا هم ویل چې دا وخت د افغانستان د یو تاریخي مرحلې څخه د تیرېدو په حال کې دی او دا یو حساس شرایط دی د افغانستان لپاره اما انتخابات دوهم ځل تتلل یو قانوني اقدام دی او د افغانستان د قانون اساسي پر اساس دی او د تنم لاتړ کوي او هیله ده چې د دوهم ځل انتخابات به ترسره شي دغه تمه ده چې حامد کرزی د افغانستان انتخابات پړه نور سرګندونی هم وکړي او د امریکا د سنا د مجلس د بهرنی اړیکو مشر جان کیری چې لخغلی کرزی سره په دې کانفرنس کې برخه لري د هغه نظر به هم سرګند شي
زموږ د دوه میاشتو د مخه انتخابات اول انتخابات و شافانانو تر سره کړ په خپل لاس او ډیر د ویار زایدی چې دا وایم چې ډیر ملي انتخابات و د افغانستان د ملي وحدت تمثيل پکښې کو زه ډیر خوشاله یم چې یو کاندید په توګه ما د ټول افغانستان سره رای راټول کړې کابل می وګټي هرات می وګټي بامیان می وګټي ننګرهار می وګټي کندهار می وګټي فاریاب می وګټي سرپل جوزجان او نوتر شدر یادو می ډیر دي د افغانستان د ټولو قومونو رای را ترغله د افغانستان د ټولو ولسونو رای را ترغله او د ټولو په ټولو ولایت کې د افغانستان رای واخستل زه په دې ډیر افتخار کوم پام دې توګه ډاکټر صاحب عبدالله افغانستان کې پټور ولادت کرای واخسر پام دې توګه ډاکټر صاحب بشر دوست پټور افغانستان کې رای واخسر او ډیره کامیابی ورته وایم ډاکټر صاحب بشر دوست په هغه ش مبارزه د وکړه او هرې ځای ته ولاړی دا غوښته ډاکټر صاحب اشرفونی او نور کاندیدانو ځان ته لای تر لاس کړی دا د افغانستان لپاره ډیره لوړه کامیابی ورځ ده چې کرزی په بامیان کې رای اخی او بشر دوست په پکتیکا کې دا ډیر افتخار دا ډیر لوک او بیا د افغانستان لپاره چې ډاکټر عبدالله په کندهار کې راځي او کرزی په پنچیر کې په تیر انتخابات کې ما په پنچیر کې 2000 انتخابات په پنچیر کې 300 رای وړي وې. په دې انتخابات کې مې 2900 رای وړي چې دا غوښه ډاکټر صاحب عبدالله په کندهار او په نور ځای کې رای واسره. نو دا زموږ لپاره دا انتخابات یو ملي او د افغانستان د خلکو انتخابات. خو متاسفانه Translation?
Not. 2 months ago, as we all experienced, the Afghans went to elect their leaders.
لکه څنګه مو چې اوریدل د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو حامد کرزي د انتخاباتو لومړۍ مرحلې ته په اشاره سره ویل چې د افغانستان مختلفو ولایتونو کې خلک لاړل دغه ډیموکرات پروسه کې برخه واخیستله او نوموړي ویل چې دته او د ولسمشرۍ نورو کاندیدانو ته د افغانستان د مختلفو خلکو د مختلفو قومونو او وګړو رای ورکړې. د ویل چې دغه انتخابات ملي پروسه وه. نوموړي دغه راز د 2004 کال د افغانستان انتخابات یاد کړل. ویل چې په هغه انتخاباتو کې په ځینو ولایتونو کې د تکمې رای راغلې او په دې اوسنیو انتخاباتو کې دالته زیاتې رای ګټلې چې د ده په وینا نورو کاندیدانو ته هم په مختلفو سیمو کې چیرته چې د توقع نوه رای زیاتې تلې دي. او ده ویل چې دا یو ملي پروسه و. د افغانستان خلکو پکې په ملي احساس سره ګډون کړی دی.
دا انتخابات د افغانستان ملت په ډېرو سختو شرایطو کې وکړل. د انتخابات فرض د افغانستان پر خلکو حمله وه، خصوصا پر جنوب د افغانستان حمله وه، خصوصا پر بغلان او قندوز حمله وه، خصوصا پر غوربند حمله وه، او خصوصا پر تګاب حمله وه، او خصوصا د کابل پر جنوبي سیمه حمله وه. خو د افغانستان خلک د دې حملو سره د راکټ د تهدید د بم او انتحار سره سره راوتل او رایه یې ورکړه. په دې انتخابات کې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون اعضاو، خویندو ورونو، ځوانانو سپین ږیرو شهادتونه ورکړل، زخمیان شول. ملي اردو او پولیس او امنیت شهادتونه ورکړل او زخمیان شول. او د افغانستان ولس شهادتونه وګالل او زخمیان شول.
د
افغانستان جمهور رئیس لکه څنګه مو چې اوریدل یو ځل بیا د ترسره شو انتخاباتو چې لومړۍ مرحله وه په هغې ټینګار وکړ چې په هغه انتخاباتو کې د افغانستان خلکو په ډېرو مشکلاتو ډېرو ستونزو کې ډېره امنیتي تدابیرو او ډېر امنیتي ګواښونو په منځ کې بیا هم لاړل، مړي ورکړل، د هغه په وینا شهیدان یې ورکړل، خو د افغانستان په دغه ډیموکراټه پروسه کې ونډه واخیستله. د ټاکل شوي چې له حامد کرزي سره په دې خبري کانفرنس کې لکه څنګه مو چې مخکې ویل د امریکا د سنا د مجلس بهرنی اړیکو مشر جان کیری چې له ښاغلي کرزي سره د لوی دوستان چانسونو په وینا څو ځله خبرې کړې دي هم څرګندونې کړې وکړي. دغه راز لکه څنګه مو چې مخکې په درته ویل قدر منوریدونکو ښاغلي کرزي خبرو ته بیا غوښ شو
وګټل کاندیدان ایران وخت کړل او خپل ملي وحدت یې وشت. د افغانستان خلکو دې مبارک.
ټاکل شوی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون
د افغانستان د خلکو واری دی چې راسي او په دوو کاندیدانو کې خپل جمهور رئیس وټاکي.
پیپل هاف ناو ا رینیوډ اپورتونټی ټو ګو اگین اند الیکټ د لیډر
او په هغه ملي روحیه وټاکي لکه په اول انتخابات کې چې څنګه پټم لاړ
and choose their leader in a spirit that they had elected at the very first elections.
په دې انتخابات کې تقریبا 6 میلیون خلک راوتلي او په دې کې زما هیله داده چې 15 میلیون خلک راووي او رای ورکړي.
Around 6 million people have participated and I hoped this could increase to 10 to 15 million.
ټول جرا اوزی او د افغانستان قوت دي ثابت کی
and so that this could show the real strength of the people of Afghanistan.
د چیر انتخاباتو 1,300,000 رای تر سوال لاندې شوې.
in the recent elections about 1,300,000 votes were called to be suspicious.
دا رای اکثرا تقریبا 1 میلیون نلکه د افغانستان په جنوب کې وي.
Most of which around 1 million was from southern
parts of Afghanistan.
نور د افغانستان په نور ولایت ویشل شوی.
The rest was from other parts.
په دې کې د افغانستان د خلکو هیڅ ملامت نه و. دوی راووتل، دوی په میړانه او غیرت خپل را ورکړه. دا چې دا رای ولې بدنامه شوه، د دې سوال او تحقیق به وروسته کوو.
People, the voters are not blamed for it. Why their votes were disrespected should be deeply investigated.
خو اوس د دې وخت نه دی چې موږ پر دې بحث وکړو. اوس د ملي وحدت او د ملي اتفاق او د آینده د جوړولو وخت.
But this is not the right time to discuss investigations. This is the time to move forward to stability and a national unity.
هغه وقایع چې موږ اول انتخابات کې تر اتهام او سوال لاندې کړ، دا باید د افغانانو د لا ملي وحدت د ټینګښت او د آیندې لپاره د قوت د حرکت باعث.
The events at the beginning that caused accusations against elections could change into an opportunity for us to strengthen our resolve.
نو زه پر خلکو غږ کوم چې دا د قوت علامه ده او د زغم وخت دی او د ملي وحدت د پاره دی په آینده انتخابات کې بیا د ورورګلوۍ په فضا کې راوځي او رای دې ورکړي.
So I call upon our nation to change this into an opportunity to strengthen our resolve and determination to move this country forward and participate in the new round of elections. I'm grateful for all the assistance the international community has been providing.
خو هیله مې دا ده چې آینده انتخابات زموږ داسې وسي چې هغه ژمنې او وعدې د افغانانو سره کېږي هغه پر ځای شي.
But I hope that the pledges they have made in the for future elections should be fulfilled.
به این معنا که امنیت مردم ما تأمین باشه.
Which means our people's security should be ensured.
تا روزی که مردم ما با پای صندوق‌های رای میآیند با اطمینان خاطر به امنیت بیایند و رای خود را به دلخواهشان بدهند.
People need to go to cast their votes free of any security threats.
او په خوشحالی سره دا کار وکړي او خپل هیواد د دائمي ثبات خواته د خپل رای په زور هدایت کړي.
So that by the power of their ballots and votes they could build this country.
د ټولو هغه کسانو څخه چې ماته رای راکړی او زما د پاره کار کړی دی ډیر مننه کوم. او همداشان د ټولو هغو افغانان څخه چې د نورو کاندیدانو دپاره کار کړی دی او زحمت یې کښل دی ډېره مننه کوم. دا د دوی ملي قوت دی او اتحاد دی او دې پروسې ته او ډیموکراسۍ ته عقیده ده چې د دې خاورې آینده تضمینوي.
I thank all those who voted for me and I also thank those who voted for the other candidates. This clearly shows a unity within the Afghanistan nation which helps us ensure the democracy that we are going to have.
Ustazim Shagiri Senator Kerry Abdullah Hasuta da Afghanistan da tarafi aw da Afghanistan da amniyat aw da Afghanistan aw da bilni turini tirmaz da shura abit da para da tir soch po dera hasawakle dera manzini kom kamyab ju usiri aw افغانستان به د بیرمدلی ټولن سره د امریکای سره د اروپا سره د همسایګانو سره همداشان رابطه ټینګه او ثابت ساتي لکه مخکې چې و دا موږ د خپلو منافعو په ګټه بولو او انشاءالله هر څوک چې جمهور وي ادامه به ورکړي.
I know about the efforts Senator Kerry has been doing. He's been here for the past few nights with us, making all possible efforts to even strengthen the relationship and our ties with the international community, with Europe, with US. And for this objective, whoever is elected the next leader would, I'm sure, would continue to strengthen and to build up on this stronger relation. And I also thank the UN for its efforts in the previous elections and would hope to have their support again in the coming elections. And especially I thank Sir Qaeda for his personal efforts.
Hamatara Aziz, روزهای خوبی را در پیش داریم. 14 روز ترتیبات است و بعدا انتخابات است. از مطبوعات عزیز کشور ما آرزو دارم که از این 14 روز برای تقویت وحدت ملی و فضای خوشی و آرامش و مردم سالاری کوشش بسیار زیاد کنند.
In 14 days time we will be making preparations for the elections. We believe good days are lying ahead, and I call upon and request all the media to use this opportunity within the 14 days to come to help strengthen this national unity and to help strengthen the path that we go, which is democracy.
Bakhair Bashin, Khosh Abedin.
Thank you.
Your Excellency, go ahead.
Thank you, Mr. President. Thank you for that statement. Thank you,
sir. او اوس هم د امریکا د سنا د مجلس بهرنی اړیکو د ادارې اجرګې مشر کمیسون مشر جان کیری وینا کوي د خبری کانفرنس ته.
سیګنیفیکانت سټیټمنټ هیر ټوډي. I'm honored to be here today, standing here with Kaede.
جان کری وی چې د دې افتخار او د ویاړ ځای دی چې لا افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو له استازي د افغانستان لپاره ولاړ دی او د افغانستان په دې تاریخي مرحله کې خبرې کوي.
I believe is a very important moment for this country, for all of us.
جان کری وی چې د افغانستان او د ټول نړۍ لپاره تاریخي او مهمه مرحله ده.
بسیار تشکر. ما افتخار دارم که امروز در اینجا در کنار دوستان مثل سفیر امریکا در افغانستان آقای کایدی و رئیس جمهور کرزی که تلاش های فراوانی در جهت دموکراسی در افغانستان کردن قرار دارم و این یک لحظه و یک زمان بسیار بره مهم زمانی بر افغانستان است.
We have been joined now by the ambassador from Great Britain, Mark Senville. We appreciate his being here also.
همی لحظه
په د خبری کانفرنس کې له ښاغلي کیری سره په کابل کې د برتانی سفیر هم موجود دی. نور لوړپوري نړیوال چارواکي هم موجود دي.
The nation of Afghanistan facing extraordinary challenges. A moment of great uncertainty has been transformed into a moment of great opportunity.
جان کیری وی چې د افغانستان حالات له یو مهم پړاو څخه تیریږي او د غراس نوموړی وی چې د
As I said, the nation of Afghanistan, as we all know, faces extraordinary challenges right now.
نو موړی وی چې د افغانستان ملت دا مهال لوی آزمونونو او چیلنجونو سره مخامخ دی.
That a time of enormous uncertainty has been transformed into a time of great opportunity.
او دغه وخت چې په افغانستان
ملت افغانستان امروز با دشواری ها و چالش های زیادی روبرو هست. تصمیمی را که امروز رئیس جمهور افغانستان گرفته در این موقع حساس سرنوشت ساز است برای افغانستان و میتونه این موقع حساس به یک فرصت تاریخی برای مردم ملت افغانستان مبدل بسازد.
And I'm very pleased to stand here with two special friends, with Kaede, whose diligence and persistence were critical throughout this election process, and with President Hamid Karzai, who has shown genuine leadership in the decision that he has made today.
من امروز در کنار خود دو شخصیتی را دارم که زحمات زیادی را کشیدند. آقای کایایده که تلاش‌های فراوانی را در جهت انتخابات و روندش انجام دادند و رئیس جمهور کرزی که با رهبری مدبرانه و توانای خود تانسته این روند را پیش ببرد.
In August, Afghans showed their commitment to a democratic future when millions cast their ballots, many for the first time, often at great risk and sometimes paying a terrible price.
در 20 آگوست امسال میلیون ها افغان با رفتن به پای صندوق های رای آرزو و خواستشان را برای یک افغانستان مترقی و با ثبات با گرفتن خطرات و تهدیدات زیادی به نمایش گذاشتند.
The challenges of holding this election in an incredibly difficult security environment simply cannot be overstated.
چالش‌هایی که برگزاری انتخابات در چنین وضعیت بحرانی که افغانستان با او مواجه بود باید فراموش نشه.
We owe an enormous debt of gratitude to those who risked their lives and in some cases sacrificed their lives so that others could exercise their rights.
ما نباید از تلاش‌های آنهایی که زندگیشان را قربانی کردند تا بر دیگران زمینه رفتن به صندوق‌های رأی مساعد بسازند نادیده نگیریم.
As one might expect in the midst of a conflict, it was a far from perfect election. But that does not in any way diminish the commitment and the sacrifices that made the election possible.
درست است که در موقع بحرانی و جنگ افغانستان قرار داره ما نمیتونیم یک انتخابات عالی و کامل متوقع باشیم، ولی در عین زمان از تلاش ها و جان فدایی ها و قربانی هایی را که بسیاری از آنها در این روند دادن او را هم نمیتونیم چشم پوشی بکنیم.
Since then there has been no clear resolution to the election, leaving many Afghans with legitimate concerns and fears about the future.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. امیحال از جریان کنفرانس خبری رئیس جمهور کرزی مشنوین که موقف خود در مورد